غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن شنبه ده، د 1989 کال د جوزا د میاشتې 13مه ده چې د 2009 کال د جون د میاشتې 8مه کیږي. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان د جمهوری رئیس د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نیملیکلو بهیر نن رسما پیل شو. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان دوه پوځیان وژل شوي دي او امریکا ترکیې ته د جولای تر پای وخت ورکړی چې د روسیې نه د خپل هوایي دفاعي سیستم اخیستل پای ته ورسوي.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې نن د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د نوملیکلو بهیر پیل سو.
یم باور باندې چې دا پروسه به ونوتولیږي، هغه خلک چې تازه اعتراض کړن شوي دي یا د انتخابات پر ورځ باندې اعتراض کړن کیږي، کسان چې هیواد ته راستل شوي دي یا لوی حوزې نه بل حوزې ته دي او کډه کړې ده، نو په ټول معنا باندې په بهیر کې شامل نه شي.
د افغانستان او امریکا د رسمي اړیکو ترمن سل کاله پر اسوه.
To live in freedom and to look to the future with hope.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او اشوق الله رحیمزوی تاسو وایي.
السلام علیکم، په سر کې د افغانستان لنډ خبرونه اوري. نن د شنبه په ورځ د جوزا د میاشتې په 13مه د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نیملیکلو تقویتی بهیر رسما پیل شه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي دغه بهیر به چې د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالۍ کې پیل شوی د سرطان د میاشتې تر اتمې پورې دوام لري. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی نن د کابل کې د دغه بهیر د پیل د مراسمو په حق له داسې وویل.
او هیله من دایم چې هغه کسانو چې یا ثبت نام نه ده کړی یا اوس له خیره اتلس کلن شوي دي راشی او نوملیکنه خپلواکي دی برخه واخلي او د خپل هیواد په سرنوشت کې رغنده رول ولوبوي او په شپږم د میزان هم داسې جوخي جوخي خلک تشویق کوي چې ان شاء الله انتخاباتو ته لاړ شي، ټول ټاکنو ته لاړ شي، خپل د رای نه استفاده وکړي تر څو من خپل ستر هدف چې د افغانستان د جمهور رئیس ټاکل دي هم ورته ورسیږي.
دغه پروسه د سهار د 8 بجو نه د مازیګر تر 4 بجو پورې د خار او ولسوالیو په مرکزونو کې پیلېږي.
د امریکا د کانګرس لسګونه غړي وایي چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان میرمنو د تیرو اتل لسکلونو پرمختګونه باید خوندي شي. دوی د امریکا د بارنیو چارو د وزیر مایک پمپیو نه په یو ډی کې غوښتي دي چې د سولې په ټولو خبرو کې د افغان میرمنو د موقف ساتنه وکړي. د کانګرس د غړو چشمیرې له اویاتنونه زیات خودل شوې ده. په دغه لیک کې ویلي دي چې د سولې پر روانو خبرو کې د میرمنو حقوق او همداشان د افغانستان د راتلونکي په حق له خبرو کې د افغانو میرمنو نظر واوریدل شي. او د دغه لیک یو کاپي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بار او دغه لیک یو کاپي د افغان سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد ته هم رسیدلې ده.
د غور ولایتي چارواکوي د ولایت د دولتيار په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د حکومت څور لس طرفدار ولسی پاتن کوون کې وژل شوې دي. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی امریکا غاګ آشنا رادیو ته د دې برید په اړه وویل چې 13 په وسلوالو طالبانو د دولتيار ولسوالۍ د پښتنور په کلی کې د ولسی پاتن کوون کو په پوسټو بریدونه وکړل. څور لس پاتن کوون کې وژل شول او ونور ټپيان شول.
امریکا د ایران د پټرو کیمیکل په صنعت نوي اقتصادي بندیزونه لګولې دي. ایران د امریکا د کار غندلې او وایي د دې نه معلومیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مذاکراتو په حق له جدي نه دی. د ایران د بارانیو چارو د وزارت نطاق عباس موسوی نن د شنبه په ورځ دولتي تلویزیون ته ویلي دي چې د امریکا دا کار اقتصادي تروریزم دی او د ایران سره د ایران د دښمنۍ د پالیسۍ یو برخه ده. امریکا زکه د ایران د پیټرو کیمیکل د ټولو نه په غټ شرکت بندیزونه ولګول چې د سپای پاسداران انقلاب قواو سره کاروبار کاوه. امریکا د همدې کال د اپریل په میاشت کې سپای پاسداران انقلاب قواوې د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړل.
د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غا غشناره دی د واشنگټن د سټوډیو ناوریا. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان دوه نور عسکر هم نن وژل شوی دي او درې نور ژوبل دي. دا دویم ورځ ده چې په پاکستانی عسکرو په شمالي وزیرستان کې په پر لپسې ډول چاودنې کیږي او پکې وژل کیږي. د سیمینا امنیتی سرچینو امریکا غک ډیوه رادیو ته ویلي دي چې د پاوس په موټر دا تازه چاودنه د شمالي وزیرستان په بویا دیګان سیمه کې هغه مهال وشوله چې د پوځیانو موټر د سیمینا تیریده. دغه سرچینو ویلي دي چې دوه عسکر ځای پر ځای ووژل شول او درې نور روغتون ته وړل شوي دي. د پیښې نه وروسته ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي دي او په سیمه کې د لټونې عملیات پیل کړي. پرون هم د شمالي وزیرستان د خړ کمر په سیمه کې په پوځیانو چاودنه شوې وه او څلور پوځیان پکې وژل شوي وه.
د جرمني د بارنیو چارو وزیر هایکو ماس د عراقي مقاماتو سره د خبرو او د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ د راکمولو د هڅې لپاره بغداد ته سفر کړی. د دې خبر تفصیل مینا ساتات لولي.
عراق ته د ښاغلي ماس تک سیمې ته د هغه د سفر د پراخ پروګرام یوه برخه ده. ټاکل شوی چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ ایران ته لاړ شي او د هغه هیواد له مقاماتو سره وګوري. د دې سفر سره جوخ د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي، په اوسنیو شرایطو کې چې د فارس په خلیج کې د امریکایي پوځیانو تحرکاتو په سیمه کې اندېښنې زیاتې کړي، مهمه ده چې اروپایي هیوادونه خپل رول سم ولوبوي. په دې اعلامیه کې راغلي، موږ باید یوازې خبرې ونه غواړو بلکې خبرې وکړو، په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې د نظر اختلافونه پراخ دي او اوږدمهاله کړکیچونه نور هم ژورېږي. عراق ته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس سفر د امنیتي دلیلونو په وجه مخکې له مخکې نه و اعلان شوی. مینا سادات، د امریکا غک، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد د جمعې په ورځ د سودان د واکمنو جنرالانو او مخالفو مشرانو سره تر کتنې وروسته د دواړو خواو نه غوښتي دي چې سیاسي جنجالونه د کم کی. په سودان کې د واک نه د عمر بشیر د لری کېدو نه وروسته سیاسي جنجالونه زیات شوي دي. ابي په ایتوپیا کې د اصلاحاتو او د ګاونډي هیوادونو ایریتریا سره د اوګدي دښمنۍ د پای ته رسولو لامله جایزه هم ګټلې ده.
په بلغاریه کې پولیسو یو شپاړس کلن ځوان وروسته تر هغه ونیو چې په کور کې چاودون کې مواد پیدا شول. پولیس شک لري چې د دې چاودون کو موادو نه د دهشتګرۍ په فعالیتونو کې کار اخیستل کېده. د دې لیک خپلوانو پولیسو ته ویلي وو چې په کور کې د بم جوړولو مواد لیدلې دي. پولیسو د دې لیک په کور کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې بیرغ، سوار لس کیلوګرامه میخونه او ګڼ شمېر چاودونکي مواد پیدا کړي دي.
د امریکا پاوز ترکیه ته د جولای تر پای وخت ورکړی چې د روسیې څخه د خپل هوایي دفاعي سیستم اخیستل پای ته ورسوي او کدا کار ونه کړي متحده ایالات به د ناټو د غړې هیواد د اف 15 جنگي جټ الوتکو د پروګرام نه وباسي. د خبر تفصیل د تاج امیار ناوړی.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شانهان د ترکیې د دفاع وزیر ته پاستولی لیکي ویلي، کا ترکیه له روسیې څخه د دفاعي سیستم اخیستل بند نکړي، د جولای په 1 نیټه به د ترکیې د پیلوټانو روزنه پای ته ورسوي او له امریکا څخه به خپلې څلور اف 15 ډوله جنگي الوتکې ترلاسه نشي کړی. پیټریک شانهان همدارنګه خبرداری ورکړی چې له روسیې نه د اس 400 دفاعي سیستم اخیستل به لا امریکا او ناټو سره د انقری روابط خراب کړي. لدغه خبرداري سره سره ترکیه له روسیې څخه د دغه سیستم اخیستلو ته ادامه ورکړي ده. تا جمینیار، امریکا غږ، واشنگټن.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر خاص استازي انجلینا جولی د وینزویلا سره د کولمبیا د سرحدي مناطقو د کتلو لپاره دوه ورځنی سفر پیل کړی دی. انجلینا جولی د دې سفر لپاره سفر کوي چې ملګرو ملتونو ویلي دي چې د هغو وینزویلایي وګړو شمیر په دې وروستیو کلونو کې زیات شوی دی چې د خپل هیواد نه وتلي دي او دغه شمیر 400 میلیونو ته لوړ شوی دی. د یو ان سی آر په وینا د نومبر د میاشتې راهیسې د مهاجرو او پناه اخیستونکو شمیر 1 میلیون زیات شوی دی او غټ علت یې د نیکولاس مدورو او د مخالف سیاسي مشر خوان ګایډو ترمنځ د سیاسي جنجالونو او اقتصادي مشکلاتو زیاتېدل ښودل شوی دی.
د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل ډلې د مالی وزیرانو د جاپان د فوکوکا په ښار کې غونډه وکړله. دوی په دې خبرې وکړلې چې څنګه د مالی په سیستم کې د بیا غور سره سره دا اطمینان ترلاسه کولی شي چې لوی کمپنۍ خپل مناسب سهم ورکړي او په داس حال کې چې نړیواله وده کمزورې شوي د اقتصادونو ملاتړ کوي. بلخوا د متحده ایالاتو د خزانې وزیر سټیفن منوچ نن په همدې ښار کې د فرانسې د خزانې د وزیر سره وکتل. د جیشل هیوادونو د مالی وزیران د جاپان د اوساکا په ښار کې د دې ډلې د مشرانو د ملاقات نه څو ونې مخکې هم سره ګوري. او وروستی خبر دا چې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ افغانستان په خپل نوبت کې تر اوسه 99 منډې کړې دي. 4 لوبغاړي سوځېدلې دي. په نننۍ لوبه کې حضرت الله زازی 4، نور علي زدران 1، حشمت الله شاهدي 14 او نبی محمد نبی 9 منډې کړې دي. تر اوسه حشمت الله شاهدي او محمد نبی ولاړ دي، نه دي سوځېدلې، خو لوبه د باران په خاطر ځنډېدلې ده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، مخکې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې نن شنبه د جوزا د میاشتې په 13 د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکلو تقویتي بهیر رسمان پیل شو. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي دغه بهیر چې د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې پیل شوی د سرطان میاشتې 3 میاشتې به دوام ولري. د ټاکنو کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانی د شنبې په ورځ په کابل کې د دغه بهیر د پیل په مراسمو کې وویل
این پروسه از امروز
دغه پروسه نن د غبرګولي له 13 بیا د سرطان 3 میاشتې د سهار له 2 بجو بیا د مازیګر تر 4 بجو د ښار او ولسوالیو په مرکزونو کې پیلیږي. د نوم لیکنې دا تقویتي بهیر پر داسې مهال پیلیږي چې تیر کال هم ګډو افغانانو د پارلماني ټاکنو لپاره نوم لیکنه کړې ده. نوموړي زیاته کړه ټول هغه کسان چې مخکې د نوم لیکنې له بهیر څخه پاتې شوي وو یا یې نوی قانوني سن پوره کړی وي او یا هم په دې وروستیو کې هیواد ته راګرځېدلی وي کولی شي نوم لیکنه وکړي. اغلی نورستانی زیاته کړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نوم لیکنې لپاره 609 مرکزونه خلاص شوي چې 270 یوازې په غزنی ولایت کې دي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وویل په غزنی کې پر تذکیرو مخکینی وهل شوي سټیکرونه باطل دي او باید ټول کسان پر خپلو تذکیرو نوي سټیکرونه ووهي. نوموړی د معلوماتو له مخې د نوم لیکنې پر یاد بهیر $30 میلیون لګښت راځي. خو له آزادو عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ مشر یوسف رشید د دغه پروسې په اړه داسې وویل
زموږ باور باندې چې دا پروسه به ونه تولیږي. هغه خلک چې تازه اعتراض کرن شوي دي یا د انتخابات پر ورځ باندې اعتراض کرن کیږي، په دوم قدم کې کسان چې هیواد ته راستنه شوي دي یا لوی حوزې نه بل حوزې ته دوی میشت شوي دي او کټی کټی ده، نو خامخا په دې اړه باندې دوی به په ټوله معنا باندې په بهیر کې شامل نه شي.
یاد نوم لیکنه پر داسې مهال پیل شوه چې ټاکل شوې د روان کال د میزان میاشتې پر 6 نیټه ولسمشریزې ټاکنې ترسره شي. مخکې ټاکل شوی وه چې د ولایتي شوراګانو او غزنی پارلماني ټاکنې هم له ولسمشریزو ټاکنو سره یو ځای ترسره شوي وای. خو د ټاکنو کمیسیون روانه میاشت اعلان وکړ چې د وخت او امکاناتو د کموالي له امله نشي کولی یادې دوی ټاکنې له ولسمشریزو ټاکنو سره یو ځای ترسره کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 FM 3.15.
د افغانستان د پارلمان ځینو غړو او د ښځو مدافع بنسټونو د امریکا د متحده ایالاتو د کانګریس د نږدې 80 غړو له لورې د افغانستان د سولې په بهیر کې د افغانو میرمنو د معنادار ګډون د غوښتنې هرکلی کړی دی. د امریکا د کانګرس غړو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتي چې د سولې په خبرو او موافقه کې دي افغانستان د ښځو د حقوقو خوندیتوب ته پام وسي. زموږ خبریال رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورټ لري.
د د امریکا د بهرنی چار وزیر مایکل پمپیو ته د امریکا د کانګرس د واویا خزینه او نارینه غړو لیک چې پکې د افغانستان د خزو د تیروتلسو کلونو د لاس راوړنو د خوندیتوب غوښتنه شوې ده په افغانستان کې د خزو له هر کلی سره مخ شوې دي. د کانګرس غړو چې لاسلیک یې هم په دغه لیک لیدل کېږي ویل شوي چې ښځو په افغانستان کې ډیر څه ترلاسه کړي او باید وساتل شي. پمپیو ته ویل شوي چې د فبروري او می په میاشتو کې په قطر کې د امریکایي ډیپلوماتانو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې افغانو میرمنو هیڅ ګډون نه درلود. د افغان ښځو غږ باید واورېدل شي. په مذاکراتو کې د افغانو میرمنو ځایګۍ خوندي وي او ټولې لاسته راوړنې باید وساتل شي. پمپیو نه غوښتل شوي چې د ښځو او بشري حقونو موضوعات باید د هغه د هڅو اصلي برخه واوسي او ښځې د مذاکراتو په مینځ کې معناداره سیټ ولري. د افغانستان د پارلمان ځینې غړي د کانګرس د غړو له دې لیک هرکلی کوي.
وقتی که ایالات متحده امریکا و وزارت خارجه ایالات متحده
کلچ امریکا و د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وغواړي د افغانستان د سولې په تړاو مهم ګام پورته کړي، باید د سرو کرخو په نشتون کې دا ګامونه پورته نشي. یو له سرو کرخو هغه د افغانستان 50% نفوس دی چې ښځې دي. کله دې موضوع د ځینو نورو ګټو لپاره بې تفاوته تیر شي، نو بیا به د افغانستان ښځې آینده کې اعتراض ولري.
ضروری ده او دا د سیاسرو خزه کوم حق او حقوق سي دي که باید دا معلوم شي او دا یو اساسي نقش لري.
د ښځو شبکه هم د دغه لیک هرکلی کوي، وایي چې ښځو په افغانستان کې دا لاسته راوړنې په خورا ستونزو ترلاسه کړي او د آینده تضمین په اړه یې ویره شته. ښځو د سولې د بهیر په تړاو یو ژمه هم له ګڼو ولایتونو راغونډه کړې ده.
دا مهمه ده چې دا رقم نهادونه او دا رقم ګروپونه د ښځو باید د سولې په پروسه کې شامل وي، تر څو پورې یو بې طرفه نظر د هغو ښځو وړاندې کړي چا چې په افغانستان کې د جنګ ټول زجرونه او زحمات تیر کړي دي.
دا لیک په داسې حال کې مطرح کېږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په خپل بل سفر وتی دی او ښایي له طالبانو سره وګوري. د سولې عالي شورا هم د سولې په بهیر کې د ښځو په ونډه ټینګار کوي.
د افغانستان د سولې شورا د سولې په خبرو اترو کې د ټولو اقشارو په ګډون باندې ټینګار کوي، حاکم مرمنی وي او که ځوانان.
د کانګرس د غړو په لیک لیکل شوي چې ښځو په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې زیات پرمختګ کړی. 68,000 ښځې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې ګمارل شوي، 10,000 ډاکټرانې دي، ښځینه متشبثینو 70,000 دندې ایجاد کړي او دا ټولې لاسته راوړنې په سخته ترلاسه شوي دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د طالبانو له کنټرول څخه د یو شمیر خلاصو سو سیمو اوسیدونکو وایي حکومت باید د طالبانو څخه د ولسوالیو په نیولو اکتفا ونه کړي، باید عام المنفعه پروژې جوړې کړي. په دې باره کې د ازادۍ رادیو خبریال واصل وسال رپورټ لري.
د طالبانو له کنټرول څخه د خلاصو شو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي که حکومت یوازې د ولسوالیو په نیولو اکتفا وکړي، نو بیا دوی ته د طالب او حکومت ترمنځ کوم توپیر نشته. دوی له حکومت څخه په خپلو سیمو کې د یو لړ ټولګټو پروژو لکه د سړکونو، روغتونونو او ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله:
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار سي الته ولسوالۍ ونیسي او په نامو سره ولسوالۍ بیرته د طالبانو یا د چا له منګولو خلاص سو. دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي تر څو خلک د حکومت او د طالب ترمنځ فرق وکړي. دغو څه فرق وو؟
دا په داسې حال کې ده چې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیري د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال ویل چې افغان ځواکونه به ډېر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي. افغان ځواکونه په دې وروستیو کې د غزنی ولایت خواجه عمري او د یک ولسوالۍ چې له تیر یو کال راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې وې بیرته ونیول. په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم وایي هغه ولسوالۍ چې د طالبانو له کنټرول خلاصیږي، دوی هلته د سیمه ییزې ادارې د پیاوړي کولو له لارې د ټولګټو پروژو پلي کولو ته لار هواروي.
په دغه برخه کې د سیمه ییزو ارګانو خپلواکه اداره هلته هغه محلي ادارې په پښو دروي، د هغوی په رابیدارولو کې او په جوړولو کې کومک کوي، له نورو ادارو سره د شارسازي سره د هغوی ځینو برخو کې کار کوي، له نورو ادارو سره عدلي او قضایي ارګانو په برخه کې زیات کار کوي چې هلته د خلکو ستونزې رفع شي.
د طالبانو له کنټرول د خلاص شو ولسوالۍ پاړه تل د اندېښنې موجودې وي چې حکومت په دایمي توګه دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې نشي ساتلی او بیرته د طالبانو په لاس سقوط کیږي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له کنټروله د خلاص شو ولسوالۍ د دایمي کنټرول او امنیت لپاره هلته ځانګړي سیمه ییز ځواک ګمرل کیږي.
د نوي پلان پر اساس هغه سیمه چې د دښمن له ولکې ځینې آزادیږي او بیرته نیول کیږي نو هغه ځایونه کې زموږ سیمه ییز ځواکونه ځای په ځای کیږي. او په دې ځایونو کې دغه نتیجه ورکړې ده ځکه چې دا په د نظم په چوکاټ کې ټریننګ شوي خلک دي، یعنی روزل شوي خلک دي. دی امید لرم چې په بعض ځایونو کې دغه نتیجه ورکړې دي او راتلونکي مخه کې هم
د ښاغلی عارف د معلوماتو پر بنسټ د دغه سیمه ییز ځواک شمیر له 15 ضرورت نو اوړي چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي او ښه روزنه هم ورته ورکړل شوې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
قدرمن اوریدونکو، سش کال د می په میاشت کې د افغانستان او د امریکا د متحد ایالاتونو د رسمي اړیکو سل کاله پر اسول. په دې سلو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو لوړې او ژورې درلودې. په شلمه پیړۍ کې د دې اړیکو ښه دور له 30مې تر 40مې پورې وې، خو د شوروي اتحاد د یرغل څخه وروسته د اړیکې ځنډیدلې هم وې. رحیم ګل سروان د افغانستان او امریکا پر سل کلونو اړیکو رپورټ لري.
د می میاشت هغه چې افغانستان او امریکا پکې خپلې سلکلنې ډیپلوماتیکي اړیکې نمانځي. امریکا چې دمګړی په افغانستان کې نظامی او سیاسي حضور لري، دا اړیکې د افغانستان سره د شلمې پیړۍ لومړۍ لسیزې ته استنېږي. که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي اړیکې په 1921 کال کې پیل شوې، خو تر دې وړاندې له 1911 کال څخه تر 1919 کال پورې دا اړیکې شته وې. له 1911 کال نه تر 1919 میلادي کال پورې امریکایي انجینر آی سی جی ویټ چې امیر حبیب الله خان ته کار کاوه، د جبل سراج د برېښنا بند ورغوه. د آی سی جی ویټ کار نورو امریکایي انجینرانو ته په افغانستان کې د کار زمینه برابره کړه. په 1921 میلادي کال کې امیر امان الله خان د محمد ولی په مشرۍ یو پلاوی امریکا ته ولیږه، تر څو د امریکا ولسمشر وارن جی هارډینګ په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د همدې لیدنې په مهال د 1921 میلادي کال د جولای په میاشت کې امریکا افغانستان رسمن د یو خپلواک هیواد په توګه وپیژنده. په 1922 میلادي کال کې امریکایي ډیپلومات کورنیلیوس وان اچ انګریټ افغانستان ته راغی. د افغانستان او امریکا ترمنځ رسمي ډیپلوماتیکي اړیکې د 1915 میلادي کال د مې د میاشتې په 4مه پیل شوې. په تهران کې میشت امریکایي سفیر ویلیام اچ هورنیبرګ خپل اعتبار لیک افغان حکومت ته وسپاره. د 1922 میلادي کال د جون په 6مه چارلز ډبلیو ټایر شازده فیر وټاکل شو. خو د امریکا او افغانستان اړیکې هغه مهال زیاتې ګرمې شوې چې د امریکا ولسمشر ډویټ ډی ایزنهاور په 1959 میلادي کال کې له کابل نه لیدنه وکړه. دا د امریکا د ولسمشر په توګه لومړنی سفر و. زرګونه کسانې هرکلی ته ولاړو. ایزنهاور چې نړۍ ته د ښه نیت په سفر وتی و، افغان پادشاه محمد ظاهر شاه ته ویلي و چې ما ټول عمر کې د دې هیواد اوریدلی دي. د ایزنهاور تر دې سفر یو کال وړاندې په 1955 میلادي کال کې لومړی وزیر محمد داود خان امریکا ته تللی و او د امریکا کانګرس ته د لومړني افغان مشر په توګه وینا وکړه.
Their Majesties, accompanied by the United States Chief of Protocol, next day, Their Majesties travel to Washington, the capital of the United States.
په 1935 میلادي کال کې پادشاه ظاهر شاه له ملکې همیرا سره یو ځای امریکا ته سفر وکړ. په واشنگټن ډی سي کې د امریکا ولسمشر جان اف کینیډی یې هرکلی وکړ او په ښار کې عامو خلکو د هرکلی پریډ هم وکړ. پادشاه ظاهر شاه 12 ورځې په امریکا کې و او له لسو امریکایي ښارونو یې لیدنې وکړې. دوی سویلي کالیفورنیا کې ډیزنډن ته هم تللي وو.
And to look to the future with hope.
په افغانستان کې د امریکا د سفارت مرستیاله کیرن ډیکر وای درې لسیزې غوره اړیکې وې.
So the relations were really good from the 40s to about the 70s.
اړیکې چې ډېرې ښې وې هغه د څلوېښتمې لسیزې تر اویاومې لسیزې وې. په دې کلونو کې پرمختیایي مرستې زیاتې وې. له یو ایس آی ڈی مخکې موږ په افغانستان کې د نړیوالو همکاریو اداره لرله. د هلمند وادي زموږ دپاره د دیرشو کلونو دپاره د تمرکز وړ وه. امریکایي انجینیران او استادان به راتلل چې د هلمند د سیند په غاړه کرهنې ته وده ورکړي. موږ په دغو دریو لسیزو کې د هغه وخت 1500 میلیون ډالره چې اوسنۍ اندازه یې خورا زیاته ده ولګول. زموږ انجینیرانو د کندهار هوایي ډګر او لښکرګاه جوړه کړه.
خو دې اړیکو ژورې هم درلودې. په افغانستان کې د خلق ډیموکراتیک ګوند د ثور انقلاب راوروسته د 1909 میلادي کال د فبروري په میاشت کې په کابل کې د امریکا سفیر ادولف دوبس ووژل شو. دې وژنې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړې. په افغانستان د شوروي اتحاد د حملې سره سم امریکا د مرستو ټول تړونونه له افغانستان سره پای ته ورسول. امریکا له مجاهدینو ملاتړ کاوه. د شوروي اتحاد د اساکرو له وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتو د 1909 کال د جنوري په میاشت کې په کابل کې خپل سفارت د امنیتي لاملونو له کبله وتاړه. دا ډیپلوماتیکې اړیکې د 2001 کال د سپتمبر تر پیښې پورې تړلې او په ټپه ولاړې وې.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي امریکا او مکسیکو د هغه هیواد پر محصولاتو د تعرفو د نه لګېدو په هدف د کډوالو د مخنیوي پر سر هوکړې ته رسېدلې دي. دغه هوکړه وروسته له هغه ترلاسه سوه چې جمهور رئیس ترامپ تېر اونۍ وویل که مکسیکو د مرکزي امریکا د کډوالو په مخنیوي کې جدي اقدامات ونه کړي نو نوموړی هیواد پر محصولاتو به 15% کې تعرفې وضع کړي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ترامپ ګواښ کړی و چې که مکسیکو د خپلو پولو د کره کولو په اړه د هغه غوښتنه ونه مني نو د دوشنبې د ورځې راهیسې به په ټولو مکسیکوي اموالو 15% تعرفې ولګوي. هغه د غیران په واشنگتن کې د مکسیکو امریکا د هیتونو تر درې ورځنیو خبرو وروسته وکړ. هغه د ټویټر له لارې وویل
خوشحاله یم تاسو ته خبر درکړم چې امریکا له مکسیکو سره یوې لاسلیک شوې موافقې ته رسېدلې ده. په دې ډول هغه تعرفې د یوې نامعلومې مودې لپاره ځنډول کیږي چې په پام کې وه د مکسیکو پر خلاف د دوشمې پورې عملي شي.
هغه همداراز وویل
په بدل کې مکسیکو موافقه کړې ده چې د مکسیکو له لارې به زموږ جنوبي پولې ته د مهاجرینو د څپې د مخنیولو لپاره قوي ګامونه پورته کړي. دا اقدام د غیر قانوني مهاجرینو د کمولو یا ودرولو لپاره کیږي چې له مکسیکو څخه امریکا ته راځي.
امریکایي او مکسیکوي چارواکي دا جمعې په ورځ د دریمې ورځې لپاره د خبرو میز ته د دې لپاره بیرته ستانه شول چې د امریکا د جنوبي پولې پورې راپورې دا مرکزی امریکا د هغو مهاجرینو د بهیر د مخنیوي لپاره یو لار ولټوي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته یو ګواښ پېښ کړی و.
تاسو پوهیږئ چې موږ د ملي ګارد یو ځواک جوړوو چې په ټول هیواد کې به موجود وي او وروسته به په شمالي، جنوبي او ټوله مکسیکو کې موجودیت ولري. دا د خوندیتوب د پروګرام یوه برخه ده. دغه ملي ساتونکي کولی شي چې د مهاجرینو له ستونزو سره مرسته وکړي.
همداراز د مکسیکو بهرنیو چارو وزیر مارسیلو ابرارد وویل چې له ګواتیمالا سره یې خپلې جنوبي پولې ته د شپږو زرو سرتیرو د لیږلو وړاندیز کړی دی. خو هغه وویل چې د اوږدې مودې د حل یوه لاره غواړي چې پکې د اقتصادي پرمختیا مرستې شاملې وي.
مونږ امریکا ته خبر ورکړی دی چې مونږ د ملي ګارد یو ځواک جوړ کړی دی چې د اساسي قانون له مخې قانوني حیثیت لري. دغه ځواک کولی شي د جنوبي برخې ټولې سیمې تر خپل پوشش لاندې راولي. مونږ امریکا ته تشریح کړې ده چې 6000 کسان لري چې هلته به ځای په ځای شي.
د امریکا سرحدي سرتیرو د مې په میاشت کې له 1200 څخه زیات کسان توقیف کړي چې له مکسیکو څخه راپورې وتل. دغه شمیر د 2008 کال راهیسې د میاشتې تر ټولو لوړه کچه ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ساسي ټولو څخه مننه چې زموږ خپرونه اوري. موږ دا خپرونه پای ته ورسېده خو د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو او دری خپرونې دوام لري.